په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
مشال د خبرونو سرټکی د افغانستان له خوست نه راستانه شوې د شمالي وزیرستان کډوال وای چې په دې سخت ساړه موسم کې په زرګونو کورنۍ د ټوچي دریا په غاړه په خیمو کې پرتې دي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري. نن د جنوري په 23 د ناروې پلازمینه اوسلو کې د طالبانو په ګډون د ناستو دویمه ورځ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تیره ورځ په روس د مخنیوونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه. خبرونو تفصیل د افغانستان له خوست نه راستانه شوې د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې په دې سخت ساړه موسم کې په زرګونو کورنۍ د ټوچي دریا په غاړه په خیمو کې پرتې دي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري. د هغه کډوال دي چې په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربې ازب عملیاتو له امله خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي ول او افغانستان ته اوړېدلي وو. حکومت د دې کډوالو د راستنېدو وروستۍ مرحله د 2023 کال د دسمبر 13 نه پیل کړې ده. دا کډوال د داخلو سیدګای دی. د جنورای په دروښتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د دې کډوالو د موجوده حال په اړه وویل:
د شناس مان لاندې زندگی دروي، بس غریب نه دي، مجبور دي په ټینټینا کې ژوند دروي، دای سرای څه قسم مرسته نه کوي حکومت، بس صرف وزیر پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کیږي واغه تر اوسه بیره پیسې نه دی وته ملاو شوې لګاندور متاثرین د جګې 12000 منتلی اخلي.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان د جنوري په 23 مشال لیډیو ته ویل چې د دې کډوالو د ستونزو نه خبر دي او د ساړه موسم نه د بچ کېدو د مرستو په اړه ورسره په اړیکه کې دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په میدان غره کې په وارو کې ګیر د جمرود یو لستنه روغ رمټ جوړ لیدي. چارواکي وایي چې دا کسان چې زیاتره په کومو ماشومانو تیر شپه د پولیسو او امدادي ادارې ریسکیو 1122 په مرسته ژغورل شوی دي. د خیبر ریسکیو 1122 یان مقصود عالم تیر شپه مشال لیډیو ته ویل چې دا ماشومان یې په صحیح حالت کې خپل کورنۍ ته سپارلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په ټلیفون د ولس لخوا د پښتنو د ځوابونو پر مهال د حزب اختلاف ګوندونو ته خبرداري ورکړه چې کله اقتدار نه بهر شوم او لارو کوڅو ته راووتم نو تاسو لپاره به بیا ډیر خطرناک ثابت شم. دا په داسې حال کې ده چې واکمن تحریک انصاف ائتلافي حکومت د نسکورولو لپاره پاکستان پیپلز ګوند د جنوري په 23 او د شپږ اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د مارچ په 23 د اسلام آباد په لوري د احتجاجي لانګ مارچ اعلان کړی دی. د یو پښتنې په ځواب کې تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان وویل:
خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں خبرداری خطرناک تر اوس خو خاموش په دفتر کې ناست یم او تماشا کوم، سڑکونو ته راووتم نو تاسو له بده پټېدو ځای نه وي ځکه چې خلکو تاسو پیژندلی
دي. لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں.
د دې ګوندونو دریځ دی چې موجوده حکومت په هیواد کې د اقتصادي بدحالۍ، ګرانۍ او خپلو ناسمو تګلارو له وجې د ولس د ستونزو ذمهوار دی. دا ګوندونه عمران خان د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو لاسپوڅې ګڼي او د 2013 میلادي کال په پارلماني ټاکنو کې په جمهوري طریقه منتخب نه بلکې سلیکټډ یا غوره کړل شوی ورته وایي. خو پوځ او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او حکومت او الیکشن کمیشن وایي د 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او رڼې وي. نن په ټوله نړۍ کې د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د تعلیم د نړیواله ورځ لپاره موضوع د تعلیم لوریا او بڼه بدلول ټاکلې ده. په 2019 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې د یو قرارداد لارې د جنوري 23 د تعلیم نړیواله ورځ ګرځولې وه. او نن د جنوري په 23 د ناروې پلازمینه اوسلو کې د افغان طالبانو په ګډون د ناستو دویمه ورځ ده. طالبانو ویلي چې پرون جله یو شمیر بهر میشتو افغان فعالانو سره رغند خبرې وکړي او خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد توماس ویست او د افغانستان د بشري حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا میری د خپل همکارانو سره اوسلو کې دي. دوی اروپایي استاد بنن او سبا افغان طالبانو سره غونډه ولري. او رسته خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځ پر روس ته مخنیوونکو بدنیدونو غوښتنه رد کړه او ویل چې دا کار به د اوکراین په وړاندې د روس د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. په مقبوضه کرایمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځ راجم کېدو د مغربي هیوادونو په پلادمینو کې د خطرې زنګونه کړنګولي چې غالب امکان دی په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مخنیوونکو اقدام په توګه پر روس د بندیدونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لخوا وړاندې شوې وه بېګال سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې رد کړه. مشال د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د شمالي وزیرستان شاوخوا 2500 کډوالي کورونای چې په روستاو کې افغانستان ستنی شوې ده مهال د ټوچی دریا پر غاړه په خیمو کې پرتی مرستو ته انتظار دي.
دښنا اسمان لاندې زندگی دروي بس غریبانان دي مجبور دي دای سرای څه قسم مرسته نه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ویلي چې حکومت ختم شو نو د ولس په ملتیا به سړکونو ته ووزي او خپل مخالفینو ته به لا هم سخت پیښه کړي. بلخوا په ملکنډ ډویژن کې سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو د دویم پړاو لپاره تیاری پیل کړی دی. خو یو شنونکي وایي ولس فکر نه کوي چې بلدیاتي ادارې به د دوی د ګرانۍ مسله حل کړی شي.
خلق ته منګای نه ډیر زیات فریاد کوي چې کچری په غټه سطح باندې دا مسلې حل نشي نو په لاندې سطح باندې بس زمونږه مسلې حل شي.
او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو کاروندګر وایي د دوی د اوبو د نشتوالي مسله سنگینه ده او د حل لپاره اوسنی بارانونه کافي نه دي. مشال ریڈیو سرو سے اورنه موضوع تر ازول افغانستان د وزیرستان کډوال چې د محل د دوی شاوخوا 2500 کورنۍ د ټوچی دریاب پر غاړه په ساړه موسم کې په خیمو کې پراته دي د خوراکي او غیر خوراکي توکیو مرستو ته انتظار باسي دي. پرستاو کې افغانستان ستان شوې دي. د سیمې مشرانو او د غیر حکومتي ادارو کارکونکو وایي کپدې یخ یخ نه کېلې دي بیرته ستنو شو سره د ګرمو جامو کمبلو او بو نورو ضروري شیانو بیړنۍ مرستې و نشوي نو د دوی ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي. بلخوا حکومت وایي له افغانستانه لستنو شو کورونا سره وال مخه مرستې کړې دي او نور به هم وکړي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوچی دریاب په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته اوړېدلي ول. د 2021 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي آفتونو سره د مبارزي د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه به هر میاشت 2000 روپۍ نقد ورکوي. خو د جنوري په 15مه د ټوچی دریاب په غاړه سره د خپل کورنۍ د یو لس غړو استوګن معظم خان وای چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه تقریبا 15 ورځې د غرم سره مخ مخسوي شي ځورن مرته ملوي دي پیسې مرته ملوي دي لکه دا غسون ته ډېره د سړو د یخنۍ ډېره ده. موږ سره اوسې خالي بېرته موږ سه یو څنګه کړی دی په هېڅ وخت موږ سه د هېڅ سره کړی نه دي. موږ دغه څه په دغه څه راوستلې تقریبا داسې وخت چې دوه نیم زره کاډ دي صحیح په دغه د مېز دلته پراتی دي.
د پاکستان نخ پرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو رزمک او شوال ترڅنګ په خو شاسیمو لکه کورما او جنوبي وزیرستان کې سخت واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخې کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکلو اوبه هم نشته.
ساده ملوي بنه ملوي برخه خړه دي چې څه بډې نه رته بره بنه خړه دي چې خړه بو دا خړه بو چې دا ټول وکړ په پیسو خړه
په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکونکو چې لرسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خوذلو په شرط مشال لري او تویل چې د ټوچی دریاب په غاړه د دغه کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوي نو په سونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره په بکخیلو کې یو کیمپ جوړ کړي او هلته هر ډول سہولتونه برابر کړي. خو د افغانستان نه راستون شوی مقبول خان وایي چې د بکخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هلته وار له مخه په زرګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته.
حکومت نہ
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په درويشتمه مشال لريو ته ویل چې حکومت سره د یو جرګې لارې د دې کډوالو ستونزې شریکی کړي خو تر دا مال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
د شناس مان لاندې زندگی دروي بس غریبانه دي مجبور دي ارجنټینا کې ژوند دروي دای سره هیڅ قسم مرسته نه کوي بس صرف وزیر پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کی واغه تر اوسه بیر پیسې نه دی وته ملا شو ایت لگا نور متاثرین د جې کې 12000 منتلی اتې ور سره دا سره یو ټینټ ور کوي دوی دی درې داسې وړې بستر دی او یو سپنج وته بس دا شاینه ور کوي نور دیتا حکومت هیڅ قسم توجه نه ور کړی او نو د مشتره بادامونه رابطہ کو نو بار بار پر سوشل میډیا باندې
خود جنوری په درويشتمه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزونو خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آی ڈی پیز دپاره د ټرانسپورټ فیسیلیټیز چې نه د ګلون کیمپ په پوره مونږه پرووایډ کوو د دې سره سره چې څومره زمونږه ان اف آی دی پاره کې ټینټس میټرسز بلانکټس کچن سیټ او نور چې څومره د ضرورت شیزونه دی اټول ورته په 0.1 باندې هینډ ور کیږي چې کم زمونږه سیم ایشو کیږي پاره کې 12000 روپۍ د منتلی سستیننس الاونس او 8000 روپۍ د فود الاونس چې دغه هر فیملی د چې نه غور کړی کیږي کم چې پلس 15 سورزو کې چې نه هغه ریچارج کیږي اپریشنلایز کیږي او د ډیرو فیملی چې نه هغه وسه پرشنل شوی دا غوته دا غوغه پیسې چې نه هغه غ ترانسفر سلسله چې نه شروع ده.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وویل چې په افغانستان کې میشته په 15000 سلور سو کورنیو کې تر دا مهال 15000 او سل کورنۍ راستنی کړي دي او د په خبره د ګولانو کیمپ نه پس به هغه نور کورنۍ هم راستنوي چې د افغانستان نور سیمو ته کډوال شوي دي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
قانوني لارې
په دو نیمه بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د بنو ضلع انتظامیه د جانی خیلو لپاره ترقیاتی پیکیج ته حتمی شکل ورکړی او پر هغې د عملی چارو پیلولو لپاره اړوند ادارو ته هدایات جاری کړي دي. د تیر کال په مارچ او جون میاشتو کې جانی خیلو د خپل امنیت او د سیمې د نیمګړتیاو پوره کولو په موخه احتجاجي ناستې کړې وې چې له ځایي انتظامي سردر کامیاب او مذاکرات وروسته یې ختمې کړې وې. د جانی خیلو فعالان ترقیاتی پیکیج ته چې پکې د صحت او تعلیم سہولتونه برابرول او د لویو لارو جوړول شامل دي خوشاله دي خو وایي چې دغه چارې باید نورې ځنډنې نشي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بنو ضلع انتظامیه چارواکو په وینا جانی خیل او سب ډویژن وزیر کې بیوټیفیکیشن پراجیکټ عملی کولو په موخه مرستیال کمشنر بنو د ټولو محکمو افسرانو غونډه کړې او جانی خیلو کې ترقیاتی پروژو شروع کولو جاج اخیستل شوی. جانی خیلو ته حکومت د غلطه د مارچ او جون په میاشتو کې پر لتونو پس 2 ارب ترقیاتی پیکیج اعلان کړي چې د ځنو ترقیاتی چارو ټینډر 100 ورځې وړاندې شوي. جانی خیلوای چې څنګه ورسره حکومت ژمنه کړي د صحت تعلیم سړکونو او نورو چارو په برخو کې دغه کارونه په میرټ سرته ورسی. د جانی خیلو سیدون کې لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لخوا ترقیاتی پروژو ستاینه کړي، خو دغه چارې د ځنډ ښکار دي. باید دغه چارې په میرټ زر وشي او د ضرورتونو په بنیاد تر سره شي.
مونږ دې کام ستاینه کوو، خو دغه کارونه انتهایی د پسرو باندې روان دي. وختونه ته کوو چې کوم وعده مونږ سره شوی دي هغه تر زر وشي، ځکه چې دغه جنې خل کام انتهایی پاتې کام راغلی دی. تر اوسه پورې دلته نه ترقیاتي کارونه شوي دي. امن او امان هم داسې بدقسمتي سره به مونږ وایو چې هر شپه ډزې وي، خلک پکې مړه کېږي. زمونږ چې کوم پیکج ورته جوړ کړی و، ټیکنیکل کالج او ډیګری کالج هم په لمړی دغه کې چې دې باندې زر تر زر کار وشي، ډی سی سی مونږ ته دا وعده راکړی و، خو هغه مو سره پرونه راځي چې هغه نان فیزیبل کړی دی.
د جانی خیلو یو بل اوسیدون کې سماجی کارکون احمد الله وایي چې انتظامیه نه غوښتنه کړي چې د جانی خیلو لخوا د سیمې ضرورتونو په بنیاد کمې ترقیاتي چارې خودل شوي پاغه کار وکړي.
چې کوم ځنی غل د ترقیاتي پیکج شوی و، دوه عرب هغه باندې د دې وسله یا دي پدا کې جنی خیل منډي بیوټیفیکیشن چې کوم دی او دغه پی سی 1 ټنډر خوښ ولا، خو کوم چې کوم په هارد کاپی کې پیکج ور کړی دی هغه چاره کې مشته وشي، سکولین شولا، اسپیټالین شول، روډین شولا، دغه سره سره کچيري میژه په امن باندې خبره وشي، نو میژه د ډي سي صاحب ډیر مشکور وی.
د بنو مرسیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی دفتر یو چارواکی او ویا نور اسلام مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمشنر جانی خیلو کې ترقیاتی پروژو مخ په وړاندې بوتلو لپاره ټولو محکمو افسرانو ته هدایت کړي. زنا ټینډر شوي، ټولې چارې به په میرټ او د ضرورت په بنیاد زر کیږي. غواړي چې جانی خیلو سره شوې ژمنې سرته ورسي. جانی خیلو تیر کال د مارچ او جون په میاشتو کې د غلطه د سلور ځوانانو مړو مندل کېدو او د سیمه مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس پرلتونه کړی ول چې حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوی ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان د انګور ډی اوسیدونکو وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې اول وار دی چې دوی لپاره یو صحي مرکز فعال شوی دی. دوی له حکومت غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د دوی د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم ستونزو حلولو ته هم پام وکړي. د مرف په نوم یوه غیر سرکاري اداره چې د انګور ډی صحي مرکز یې بیرته فعال کړی وایي د سیمې د خلکو اړتیاو ته په کتو له هغوی سره د مرستو پوره هڅه کوي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان انګوراډا اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې په اول وار د بنیادی صحت مرکز یو غیر سرکاري تنظیم فعال کړای دی. د انګوراډا اوسیدونکي یاسین وزیر ویایي دا اول وار دی چې د دوی په سیمه کې د خلکو د پورا د بنیادی صحت مرکز فعال شوای دی.
د انګوراډا د چوچې کې مدو د درې سلور ځنا فعال شوی دی. باندې د نږدې انګوراډا خلک ډېر یوت خوشحال دی. تقریبا د پاکستان تر سال تمرا کیږي ها 10 واټ ټایم دی چې میشتا یو ډاکټر وغلاوی او سره چې موږ د میډیسن دی او سره نور میډیکل سٹاف دی.
د بنیادی صحت مرکز فعال کېدو په بارکښ د انګوراډا او سې دین کې دوه نورې کسانې خبره هم واروي.
مونږ هم عزیز وزیر د انګوراډا نه خبره کوم چې موږ انګوراډا کې د چپالا شوی دوه میډیا د غره شکریا د کوي خو موږ حکومت نه دایل کې چې انګوراډا کې دغه د قاعده د بلډینګ ضرورت هم شته پکې د لیډي ډاکټر د ډاکټر ضرورت هم مساوین جوانان
غیر سرکاری تنظیم مرف مشر ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې د انګوراډا سیمې خلکو ضرورت په بنیاد باندې دوی دا ضروری و ګڼل چې غیر فعال د بنیادی صحت سرکاری مرکز د خلکو د پورا فعال کی.
انګور اډه دا 28 سال نه بند و چې کله نه جوړه دوه بیاغه نه بعد فنکشن شوی نه و چې کله د دغه علاقې اسسمنت ورک مرف ارګنایزیشن چې انګور اډه فیسیلیټی چې کوم دی دا میژ دا اهم کړل چې دا میژ ابو دی انګور اډه کې میژ ام بي پی اس ډاکټر دی ورسره ال ایچ پی دو میډ وایف تو نیوټریشنست دی ورسره ډیسپنسر هدای دلته میژ خالته چې کوم پرایمری هیلث کیر دی اده ته ور پروواید کوي ان دیر ډو سټیپس په دې کې فیمل چې کوم دی پینیکولوژیکل پرابلم سره ګاین ان اپ سره اویرته رودري می او نور چې کوم دس کمیونیکیبل ډیزیز دی دا وړ ورته ټریټ کیږي دغه سره اورته میژ ار کیسم ویکسینیشن ورته پروواید کړای دی دغه نه علاوه میژ د سنیک بایډ دی پورا انټی سنیک وینوم او د اس پی او پر دغه پر کوم ویکسین دی ریبیز ویکسین دا هم میژ ورته پروواید کړی دی نو دلته چانه ایواری په نو خلی ایون شو پی ډی فی سندا کینشتا میډیسن او فری دو دل میژ سرویس دی د شپږ ورځې وی لکه سومر نه اونځه د هفته د پر خالی په دغه د تور چټی وی وند عملو گایز د 9 بجې نه اونځه د 3 بجې پورا د ډیلی رودریمی او ډیلی عمرزون کس د کی خالی د انګور د خلک نه پل کې دا اکراس دی بارډر چا وان خلک روسي دا هه دغه مستفید کیدای شي
د انګور دا اوسې دین کې د پاکستانی حکومتي چارواکیو نه دا غشتنه هم وکړه چې د دوی د سیمه د خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه پورا کوله طرف ته دا هم مخ ور وړاوی چې دوی په خپل سیمه کې د آرام سره ژوند تیر کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
مشال ریډیو د اردوونکو ته پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به نه یوازې اوسنۍ آئینی دوره پوره کوي بلکې ګوند به تحریک انصاف راتلونکي عام انتخابات هم ګټي نوموړي په عین وخت کې ظاهرا اپوزیشن ګوندونو ته خبرداري ورکړې چې کده د حکومت ختم شونه د ولس په ملتیا به سړکونو ته ووزي او خپل مخالفینو ته بل هم ګرانه پیښه کړي وزیر اعظم دا څرګندونه پرون له پاکستاني وګړو سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دا په داسې حال کې دا چې د شپږو اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پی ډی ایم ترڅنګ پاکستان پیپلز ګوند هم د حکومت پر ضد لانګ مارچونو اعلانونه کړي دي اپوزیشن وایي د عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او باید لری شي خو حکومت او هم د انتخاباتو کمیشن وایي چې د 2023 زیږدیز کال عامې ټاکنې پاکې او رڼې وي تفصیل له سراج زهیرا ورو
د جنوري په 23 په اسلام آباد کې په ټلیفون لقام سره خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وا اپوزیشن ګوندونو د خپل غلاګانو معاف کولو لپاره اړې غړې جوړ کړي او احتجاجونه او جلسې کوي او حکومت ته دړکی ور کوي چې د حکومت د ختمولو لپاره به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو د ولست را وخلو خبره کوي نو کده د حکومت نه لاړو او ولس یې سړکونو ته راوېستو نو اپوزیشن ته به ځان د پټو لوزاینا ملاوی کی نو موڑی اپوزیشن گوندونو ته اشاره وی
خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں
دی وای ز خبرداري ور کوم کزه د حکومت نه بهر شوم نو تاسو لپاره ډیر خطرناکم تر اوسه خو ز خاموش په دفتر کې ناستیم او تماشا کوم کو ز سړکونو ته راوتم نو تاسو له بده پټې دو زای نه وی ز کی چی خلکو تاسو په جن دی
لوګ اپ کو پہچان چکے
د پدا سه حال کې د چی پاکستان پیپلز پارټي د فروری په 28 او د اپوزیشن گوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم د حکومت ضد د مارچ په 28 اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړي او غوښتنه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په کال 2013 کې په عامو ټول ټاکنو کې ټګي کړي او دا پوز راوسته نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي د وزیر اعظم عمران خان په دې سرګندونو په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکو سوي مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبريال او د سیاسي سیاسی چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
هغه وخت عمران خان پوزیشن بدلو چې کله به هغه سره پاکستان ټول ادارې هغه په شا باندې ولاړ وي نو دلته هغه د ارس کولې شو او کدی استعفا ورکي په دې حل کې اوزی زمانه دی خیال چې دا ځل به د سره ټول ام هغه رنګ ولاړ سنگ چور سره پیله ولاړو د دویم مخاطب چې کوم دی نو هغه خلک کې دي چې کوم د پاکستان مقتدر هلکی دي چې هغه په اړه خلک دا نظر لري چې عمران خان د هغه په امداد سره راغلی او عمران خان ته کې دي چې چرته دا ګنګوسې ول غوکه راغلی شي د لری کولې کېږي لګیا دی بل څوک راوستي کېږي ښکاری داسې چې دی هغه خلکو له هم وي چې تاسو کومه لري هکې او تاسو بل چا سره خبره وکړي خو زه به داسې په آرام کې نه نم چې څنګه زه اوسه پورې ناس
بل پلو د وزیر اعظم عمران خان د دې بیان په خبرګون کې د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جاری شوی یو بیان کې ویلي چې عمران خان یې اغسته نو ځکه دا قسمه بیانونه ورکوي او نه خو هغه نواز شریف ته او نه هغه مظلوم دی چې ولس به یې په ملګرتیا راوځي لدی وړاندې د اپوزیشن غوندونو په غوښتنو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکي او صافي شوي او وزیر اعظم عمران خان به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي
مشال ریډیو ته اوریدونکو د سراج ظهیر رپورٹ موردو د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو د دویم پړاو لپاره د راتلونکو مارچ میاشتې 20 نیټه اعلان کړی دا د انتخاباتو په دې مرحله کې د ملکن ډیویژن 9 ضلع هم شامل دي په دغه ډیویژن کې د راتلونکو بلدیاتی ټاکنو لپاره د سیاسي ګوندونو پر تیاریو د نیاز احمد خان د رپورٹ
په خیبر پختونخوا کې په دویم مرحله کې د بلدیاتی ټاکنو اعلان سره سم سیمه کې سیاسي هلو ځلو کې تیزی راغلې ده دغه کې د سوات ضلع هم شامل ده چې پکې 9 تحصیلونه دي او بیا د ملکن ډیویژن مرکزي میئر په هم د سوات منګوري او سیدو شریف نه انتخاباتو کې برخه اخلي سوات په دغه وجه هم اهمیت لري چې په خیبر پختونخوا کې د واکمنې پارټۍ صوبایي مشر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه منتخب شوی دی په سوات کې د جماعت اسلامي پخوانی ضلع امیر محمد امین چې د میئر لپاره متوقع امیدوار دی وایي چې صوبایي حکومت بلدیاتی انتخابات نه کول د عدالت په حکم یې کوي دوی دولت سره بنیادی مسلې حل کولو لوزونه کوي
دلته کې بل مسلې جمع شوې دي منګور خار کې د ټریفیک مسایل دي دلته کې د صفایي مسله ده دلته کې د پاک اوبو د فراهمۍ مسله ده دلته کې د آبادی بي تحاشه آبادی روانه ده او د انکروچمنټس دي نو د دې لپاره مختلف قوانين جوړېدې شي چې دا خار یو د ملکن ډیویژن ستر خار دی خلکو ته پاکي اوبه میلاو شي صفایي میلاو شي د ټریفیک د مسلو نه خلکو ته نجات میلاو شي او دا خار د ترقی په لار باندې روان شي
د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګروپ صوبایي مشر مولانا سید محمد یوسف چې د بلدیاتی ټاکنو په حواله سوات په دوره ده مشال ریډیو ته ویل چې دوی پارټي بعد په دویم مرحله کې په ټولو ضلعو کې شرکت کوي
موږ په دې اجلاو کې انتخابي اتحاد او انتخابي سیاست باندې همیشه یقین ساتو اوس هم ان شاء الله مونږ په دې بلدیاتی الیکشن کې چې د سمره اضلاع باقیا پاتې دي په دې کې به حصہ اخلو د خپل جماعت د حیثیت مطابق کوشش کوو چې لوکل ایڈجسٹمنٹ چرته چا سره کېدلی شي نو ملګرو ته مو دا هدایت جاری کړی دي چې هغه د لوکل اتحاد لپاره ترجیح ورکړي او هغه د خپل ځانه
خیبر پختونخوا واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې د پارټۍ په کچه سلا مشورې روان دي او د هر تحصیل نه به امیدواران مقابلې ته راوباسي
ان شاء الله موږ به د 2-3 ورځو کې پیسې لکو د ټیکټونو او ډېر دستی به وکړو د الله نه زموږ امید دی هر سړی چې ودرېږو چې زه ګټم او قوم به پیسې لکوي چې کم سنسیر خلک وي کم د ملک لپاره کم د دې وطن لپاره نو هغه موږ هغو ته مخې ته کوو
په سوات او ملکن ډیویژن کې د بلدیاتی ټاکنو په اړه د سیمې خبریال سید شهاب الدین وایي چې بیلابیلو سیمو کې بیلابیلې پارټۍ په اکثریت کې دي خو سوات په دې وجه هم اهم دی چې د واکمنې پارټۍ لوی مرکز ګڼل شي
یو خدای چې منګړې ډېره زیاته ده نو خلکو سره چې څومره منګ هم ملاویګو یا خلک خبرې کوي را ده منګای نه ډیر زیات فریاد کوي چیرې منګای دا کچری په غټه سطح باندې اغه دا منګای ختم نه کړش دا غي مسلې حل نشینو پلان دي سطح باندې بس زمونږ را مسلې حل شي ک تحصیل میر راشي یا تحصیل چیرمن راشي نو دغه وجه نه لکه عام خلک چیرې نو اغه په دې ششوپن کې دي او کچری عام خلکو خپل ووټ کاسټ نکو د حکومتي پارټۍ باندې کې نو ډېر لوی مشکلات وته پیدا کېدې، ځکه چې کارکون خو د هرې پارټۍ شته، خو د ټولو نه سیوا ووټ او اهمیت ووټ چې نو هغه د عامو خلکو چې کم عام لوکل خلک سیول سوسایټي چې وته هغه چاله ووټ ورکې نو هغه طرف ته ځي.
سواد کې دا وخت عوامي نشر پارټۍ، پښتونخوا ملي او پارټۍ، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام نون او سین ګروپونه دې ترڅنګ پاکستان پیپل پارټۍ بلدیاتي ټاکنو کې د برخه اغستو باقاعده اعلان کړي. دې سره سره یو شمېر تنانو پازار توګه هم ټاکنو کې د برخه اغستو پخلی کړي او د بلدیاتی انتخاباتو لپاره په باقاعده توګه سوات او ملکن ډیویژن کې د جلسو او غونډو سلسله شروع شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
افغانستان له خوست نه راستانه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې په دې سخت ساړه موسم کې په زرګونو کورنۍ د ټوچي دریا په غاړه په خیمو کې پرتې دي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري. د هغه کډوال دي چې په 2013 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوځ د دربیازه عملیاتو له امله خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي ول او افغانستان ته وړېدلي وو. حکومت د دې کډوالو د راستنېدو وروستۍ مرحله د 2023 کال د دسمبر 19 نه پیل کړې ده. بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شهید علي خان وایي چې دغو کډوالو سره د مرستو پاړه رابطه کې ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په میدان غره کې په واورو کې ګیر د جمرود یو لستنۍ روغ رمټ وژغورلې دي. چارواکي وایي چې دا کسان چې زیاتره پکې کمرو ماشومان وو، تېره شپه د پولیس او امدادي ادارې ریسکیو یو دو ځاکم رسته ژغورل شوي دي. دا کسان میدان غره ته د واورو ورېدو د سیل دپاره ختلي وو او په واپسۍ کې ترې لار خطا شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ په ټلیفون د ولس لخوا د پوښتنو د ځوابونو پر مهال د حزبي اختلاف ګوندونو ته خبرداری ورکړې چې که د اقتدار نه بهر شوم او لارو کوڅو ته راووتم نو تاسو لپاره به بیا ډېر خطرناک ثابت شم. دا په داسې حال کې ده چې واکمن تحریک انصاف ائتلافي حکومت د نسکورولو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند د جنورۍ په 23 د شپږ اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د مارچ په 23 د اسلام آباد په لوري د احتجاجي لانګ مارچ اعلان کړی. نن په ټوله نړۍ کې د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د تعلیم د نړیوالې ورځې لپاره موضوع د تعلیم لوری او بڼه بدلول ټاکلی دي. په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ د سر قامی اداره وایي چې په تیر یو شوارش کې د کورونا وایرس له امله 100 کسان مړه شوي دي. نن د جنورۍ په 23 د ناروې پلازمېنه اوسلو کې د طالبانو په ګډون د ناستو دویمه ورځ ده. طالبانو ویلي چې پرون یې له یو شمېر بهر میشتو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تیره ورځ په روس ته مخنیوونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه. وی ویل چې دا کار به د اوکراین په وړاندې د روس د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیځ وړتیا کمزوري کړي.
نمشال ریډیو لن خبرونه اوریدل سه بل موجود افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او یوشمر نور لړپولې امریکایي چارواکي د افغان طالبانو له استاذ سره د خبرو لپاره ناروې ته رسیدلي دي. ځانګړي استازي توماس ویسټ بیګا پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل له طالبانو سره به د خپل اندېښنو د یو باثباته او ټول شمول افغانستان لپاره د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مخ ته وړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو 15 کسیز پلاوی د ناروی په پلازمینه اوسلو کې دی او پرون یې لزینو بهر میشتو افغانانو سره خبرې کړې دي. سفی الله ستانگزه جزئیات راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د ناروې له دې اقدامه هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللی دي. ویسټ زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباده ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. توماس ویسټ او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ چارواکي د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي، چیرته چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپلو بېګنیو ټویټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو، له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو. په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماتان او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب دی ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د خوشې کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر 15 میالته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړی ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول سول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وسو. خوشبختانه چې د ټولو افغانانو د هیواد له اوسني وضعیت حمایت کاوه، د حکومت حمایت کاوه، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنگ د خاتمې څخه ملاتړ وکړ. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اوسلو په قربتوب دی ناستې په اړه ګڼ غبرګون نام راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
تقاضای ما از نشست اوسلو ای است که
د اوسلو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کېږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي، د نجونو د متوسطه ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبي ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی کوي،
ځان را احترام میکنن.
په ناروې کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اوسلو په قربتوب د دې ناستې په ضد اعتراضونه کړي. د ناروې ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. لا غیر د ناروې یوې معتبرې ورځپاڼې ویګي د ناروې د ښي اړخ اف آر پی ګوند مشر سیلوی لیستاوک په حواله لیکلي چې د ناروېژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 5 میلیونه سویډني کرونه کیږي چې 9,000 امریکایي ډالر دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشر سیلوی لیستاوک له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیز نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپل هر څه واضح کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د ننګرهار د امنیه کمانډانای چارواکي وای په تیرې وا میاش کې په دې ولایت کې د بیلا بیلو طرحه غریزو جنایي او اخلاقی جرمونو په تړاو ځبان د سلطنا نیولې او څارنوالۍ ته ورپېژندل دي. بل خو د ننګرهار اوسیدونکو د جنایي جرمونو د زیاتېدو لامل اندېښمن دي. تفصیل زموږ خبريال په دې رپورت کې.
سرل دی چې د ننګرهار اوسیدونکو په جلال آباد خار او ولسوالیو کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو خبره کوي، خو د ننګرهار امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د پخوا پرتله د جنایي جرمونو کچه تر ډیره کمه شوې ده. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز د جنوري په 30 نیټه د خپل لاسته راوړنو په اړه یو مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په 13 میاشتو کې د بیلابیلو جنایي ترهګریزو او اخلاقي جرمونو په تړاو 113 نیولي او سرنوالۍ ته یې ورپېژندلې دي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مجاهدینو په 13 میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 113 مجرمان نیولي. 3 تنه په مختلفو جرایمو کې نیولي دي، له هغو چې 11 تنه د قتل په خیزه کې دي، 3 تنه اختطافچیان دي، 20 تنه د غلا په تور مختلف غلاوې او 1.5 تنه د اخلاقي فساد په تور باندې نیول شوي دي، او 6 تنه په پریبکاري کې نیول شوي دي، 6 تنه په جیل او تصویر کې نیول شوي دي، 1 تن کمیشن کار نیول شوی دی، او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مدیریت بیا 25 میله بیلابیل اسلحه نیولې ده، او لس هغه کسان چې جیلي اسناد د پاسپورټ په رابطه درلودلو یا یې جوړ کړي ول هغه هم ته ورستلي.
که څه هم امنیتي چارواکي د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي، خو په عین حال کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې هدفي وژنو، غلا، اختطاف او د نورو جنایي پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د خلکو ژوند خوندیتوب ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل،
په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې، اختطاف، غلاوې زیاتې شوې. دوی باید کار وکړي، ولې دلته هدفي وژنې کېږي، ولې غلاوې کېږي،
ولی دغه ځینی جرمونه رامنځته کیږي. په کار داده چې د اسلامي امارت چارواکي دغه ټکو د پاملرنه او کې د دین مخنیوي لپاره اړین ګامونه
ونو. عرفان الله دښمن د اسلامي امارت څخه مهیله ده هغه خلک نیول کیږي، هغه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي، دوی ته د سزا ورکړل شي تر څو په آینده کې نور خلک د غلا او هدفي وژنو او یا د نورو جرمونو ترسره کولو جرأت ونه کړي.
د دوی د نیوکو پر وړاندې د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز وایي د بخوا پرتله په ننګرهار کې 80% جنایي جرمونه کم شوي دي.
د ننګرهار مختنی حالت اوس تقریبا دغه جنایي جرمونو کچه لسنه تقریبا شل تر غلی ده. الحمدلله مو په چې ان شاء الله دغه جنایي جرمونو کچه لسنه هم صفر تر راول او پرو له ته اطمینان ورکو.
د زیاتوي چې د دوی د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیریت منصوبین شپه ورځ هڅه کوي چې د مجرمانو د نیولو په صورت کې د جنایي جرمونو ګراف راکم کړي او صفر ته یې راولي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اردن کو په پیښور کې د هندوانو ټولنې د مذهبي سیلګرای لپاره یو اداره جوړه کړې ده. دا اداره انټرنیشنل فیت ټوریزم نومیږي. د ادارې مشر هارون سردیال مشال ریډیو ته ویلي د هند په ګډون بلبیلا بیلو هیوادونو څخه خلک د خیبر پختونخوا مذهبي ځایونو ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې په جنورۍ میاشت کې له هنده سلګونه زائرین پاکستان ته تللي ول. تفصیل ګل ایاز راکوي.
په خیبر پختونخوا کې مذهبي سیلګری ته ودی ورکول لپاره د هندوانو ټولنې یو اداره جوړ کړی ده. د ادارې مشر هارون سربدیال د جنوري په 23مه مشال اړتیا ویل چې د فیت ټوریزم انټرنیشنل یا مذهبي سیلګری په نامه اداره کې د ملک په کچه نومیالي کسان چې پکې د تاریخ لرغونو آثارو پوهان هم شامل دي کار او لارښوونه کوي. د ویل پنجاب صوبې څخه یو ډله د مذهبي سیلګری لپاره خیبر پختونخوا ته ورغلی و او همدارس په راتلونکو ورځو کې به د هند په ګډون له نورو هیوادونو هم خلک مذهبي سیلګری لپاره دغه سیمو ته راشي.
تقریبا پنجاب نه یو د اویا کسانو مذهبي ټوریزم باندې کسان چې دی د پاکستان دننه نه لاهور او فیصل آباد نه چې دی هغه سیلګری لپاره سوار طرف ته راغلی. موږ هغه کې نی ادم او چې کوم مالم جبا او دغه په لاره کې چې کوم مذهبي مقامات وو دغه ته داوی موږ ایکسپوجر ورله ورک. موږ دا غواړو چې د دې فیت ټوریزم انټرنیشنل ایف ٹی آئی پر نوم مانی جی پرائیویٹ کیپیسٹی کی جی مونگ مختلف چکم رہ دی ہینڈی کرافٹ والا دی یا لوکل مقامات پر چکم ہینڈی کرافٹ آرٹیزنز دی اگر مختلف فیلڈ آف لائف کی چیرے اگر خپل کارونه کوي لګای دي.
په خیبر پختونخوا کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه اداره په داسې حال کې جوړه شوې چې د جنوري میاشت په لومړۍ نیټه د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه لسګونه هندوان زیارت کوونکو د پاکستان سفر کړی وو. د هند زائرینو په پاکستان کې په خپل څلور ورځني سفر کې ګودوارا پنجا صاحب، حسن عبدال، کټاس راجمندر، راجا رنجیت سنگ سمادی، د خیبر پختونخوا کارک ضلع ټیری او نورو مذهبي ځایونو ته ورغلي ول. د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار واکوانی د جنوري پر 23مه مشال لوتی ویل چې له هند سره د مذهبي سیلګری په نامه لړۍ پیل شوې او هیله لري چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې ښه رول ولوبوي. د ویل چې له پاکستان زیارت کوونکي به د جنوري پر 23مه هند ته او په فروری میاشت کې به له هند زیارت کوونکي پاکستان ته مذهبي ځایونو ته ورځي.
ما د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذهبي سیلګری لړۍ پیل کړې ده. زه هیله لرم چې دا به په ښه ډول پر مخ لاړ شي. په میاشت کې دننه به یو ځل له هند او یو وار له پاکستانه زیارت کوونکي ورځي. دا لړۍ به همداسې روانه وي.
ایک منٹ میں ادھر آئیں گے، ریسی بروکن یہ چلے گا سسٹم۔
بلخوا دا مذہبی سیلگرے اداری مشر ہارون سربدیال وائی باید حکومت پہا غزائنو کی خلق لپارا اسانتیاو برابرول لپارا ہم اکار وکڑی۔ دا پدا سال کے دا چی دا امریکا دا بارنو چار وزارت دا 2019 کال پا پائی کے پاکستان دا مذہبی ازادیو دا سرغڑونو پسر دا زانگڑی اندیخنی وڑ حیوادونو پا لسٹ کیا چھوالی وو، خو اسلام آباد دریز دلی چی دا حیواد ٹول وگڑی لمذہبی ازادیو برخمن دی۔ دا 2019 کال سرشمیرن سرسن دا پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیون دا، چی ورسخائی سباندی 2% خلق ہندوان دی۔
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپق سوا یویش۔
بلوچستان کی تر اگدی مدی روست دا جنورای لیویشتے میں رائے سے دا وارو برانون و لڑائی پیل شوی دا ٹول سوبا پا تیرا پختون میشتی سی میں یہ لطیر سو کلون رائے سے لسخت وچکالای سر مخامخ دی چھے لکبلے حل تد ابو د کمخت مسئلہ جوڑا دا۔ ځای خلق وای پسیمه کی نئے آواز دا سخلو بلکہ دا زمکو دو او بخور یا دغه د خړو بولو لپاره هم د اوبو کمې ده۔ دوی زیاتوی د اوبو نشتوالی له وجې باغونه وچوي او حاصلات او مالداری کم شوي ده۔ حکومت په وار وار ویلي چې د بلوچستان د اوبو مسلې د حل لپاره هلته د اوبو زیرمه کولو لپاره بندونه جوړوي او هر کال ورته په پرمختیایي پروژو کې پیسې بلوي، خو آیا د بارانونو د تازه لړۍ به د بلوچستان وچکالي له منځه یوسي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د عبدالحی کاکړ دا رپورٹ۔ اور
دا بارانونه واوري په کوټه زیارت ژوب سنجاوي کله عبدالله خان مترزي مسلم باغ کله سیف الله خانوزي توبه چگزي توبه کاکړي او په بلوچستان سیمو کولپور او منګو شر کې سوي او په جنو سیمو کې لا هم دا لړۍ دوام لري۔ د پښتون مشتو سیمو خلک له ډېرې خوشحالۍ د بارانونو او واورو عکسونه او ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپروي، خو پښتنه دا ده چې آیا له دې سره به وچکلي او د اوبو کمشت سونځه حل سي او کڅنګه؟ د کوټي په سریاب کې د زرعي تحقیقاتي ادارې ډایرکټر ډاکټر محمد قاسم کاکړ وای د اوسنوي بارانونو او واورو ګټه باراني فصلونو او مالدارانو ته رسیدلای سي، خو البته د دې په خبره تر مځکه لاندې د اوبو کچه نسی راپورته کولای۔
موږ د اوبو رایستل زیات یا او باران کم دی، تاسو پوری د اوبو رایستل او په باران او د واوري په شکل کې اوریدل چې دا سره برابر سی او دغه تر زیات سی د باران او واوري، نو بیا زموږ د اوبو لاندې کچ چې کوم دا هغه راپورته کیږي، لکه چې دا کمی اوس په دې تیر اونۍ کې وسولې چې دا چې سلور 15 وره دا چې وسی بیا به زموږ د لاندې د اوبو پر سطح باندې اثر ورزوی۔
ډاکټر قاسم کاکړ وای چې د پښتون میشتو سیمو کروندګر د ټیوبولونو لارې په پراخه پیمانه او براباسي چې لکبل ترمزک لاندې د اوبو کچا مخ په کمی دوده
سبقزی ٹیم چې وترل سلو پر ګوال ملزیو پر غوریزی باندې او به پر 55 فوټه دی، بیا دلته چې موږ کان لراسو کان زموږ غ په 100 کلاس پلال ل درې نیم سلور سو زونی سي تر سل فوټه ځ دی په کوټه کې دلته تر زر پورې تللی دی او به زموږ غ په د پښتني سیمه کې او ستن ته وز دا تر سلور سو درې نیم سلور سو بلان دی وی نه چې موږ واخو خو ډیر ځای کو په کلاب عبد الله او په پښین کې دا او نیم سو پوری رسیدلې دی۔
که د بلوچستان پښتون میشتو سیمه کې د سړک د غاړې سفر وسی نو ځای پر ځای به داسې باغونه او پټي وویني چې پکې د شمسي توانایي پلیټونه قطار ولاړ وي، په صبح کې د بجلی د کمی له کبله کروندګر اوس خپل څاګان نور هم ژوروي او د خپلو مځکو خړوبو لپاره د شمسیانو له لارې په ماشینانو اوبه راباسي۔ په دوبی کې میش د حیاتیاتي تنوع پو ډاکټر عبدالرازق کاکړ د تیرې څه مودې راځي پر فیسبوک د ویناګانو للارې په خلکو کې د آب و هوا بدلون د اوبو استعمال او کرهنې په اړه پوهاوی خپروي۔ نوموړي د جنوري پر 22 نیټه مشال ډیټول په سیمه کې تازه بارانونه به شایي موسمي فصلونو ته ګټه ورسوي، خو د پوینا تر ټولو مهمه خبره د کروندګرو لخوا د شمسیانو للارې د اوبو په پراخه کچه رایستل ته اړول پکار دي۔
دا سولر ټکنالوژي یا دا برما او بور د دې لپاره وایي چې د انسان له تندې نشي مردونه اوبه پر اوباسي، یا دونی وب پراو باسی سی بالکل پیو پایپو پیو سپری باندې دا خپل فصلو ته ورک نو دا موږ سه په کومه طریقه استعمالو و دته فلډ ایریګیشن یعنی بهونه د سیلاب نو نو برابر هونه پر فصلو باندې دا په داس ملکو کې سی الته د کال 2200 ملی میټر باران کوي الته خلک نه استعمالي دونی ظلم نه کوي زموږ په ځای خو باران سي دی هغه 300 ملی میټر کوي نو تا اندازه ولګوس موږ یو څونی غټ ظلم کوو
د شوب د مینی بازار اوسیدونکو ملک ظاهر شاه کاکړ چې په خپل هم کروندګر دی وای چې وچکلی چې په څومره لوی کچا زیان رسولی نو د پونه شکارینه چې لا تازه بارانونو یا واور سره وچې سوي چینه یا کاریسونه بیرته راځوندي سي د په خبره د بندونو د نشوال لقبله د ژوب کلاس فلا او شیرانی زده 80% بارانی او به د ژوب سند لاري د ګومل دریاب ته تویږي
زمور چونکه هغه د ډیمو ډیر کمی ده نو زه وګړ دې لاړ شي دریا جو په زریا ګومل تل ګومل لاړ شي اباسین ده د بلوچستان دغه پښتني علاقې د مالداری لاوالي یا د زمینداری لاوالي له خوشکسالۍ سره مخامخ ده نو سرکار دغه مهرباني وکړي چې موږ ته د ډیمو نه راجوړ کړي چې موږ دغه د وسی بارانونه کنټرول کو په دغه یو باران خو ډیر مشکل دي چې غوا د خلکو غدا مسله حل سی یا به کاریزونه پزوندې سی یا به کویان پزوندې سی
په بلوچستان کې پر لپسې راغلو حکومتونو دا منلې چې سیمه له وچکلۍ سره مخامخ ده او د کوټې په ګډون په نورو سیمو کې د اوبو کمښت دی وزیر اعلی او گورنر چې کله هم د ملګرو ملتونو یا نورو مرستندوی ادارو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي نو دا ستونزه ورسره شریک کړي او ورځخه مرسته غوښتې دي د پاکستان سرکاري خبری آژانس اسوسیټډ پریس اف پاکستان د 2021 کال د سپتمبر پر 13 نیټه د یو چارواکي چې نوم یې نوې شولې په حواله دی کړی چې په صبح کې د اوبو کمښت پر کول په خاطر پر 22 بندونو روان کار بشپړ شوی او ډیر ژر به د شاوخه 16 ارب روپیه په لګښت پر 940 نو بندونو کارونه پیل سي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو نن د جنوري 24مه د تعلیم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل د دې هیواد د ولسمشر له دفتر سره په ګډه یو پروګرام په پام کې نیولی دی بلخو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د کورونا وایرس له وجې د یو مشکل حالت باوجود هڅه کوي چې د صوبې د ماشومانو تعلیمي چارې اغیزمنې نشي دا چې له صوبې سره په شاملو نو ضلعو کې د ماشومانو په تیره د نجونو د تعلیم څه حال دی او د هغو دا غوسی موسیدون کی د شته ستونزو د حل لپاره کوم وړاندیزونه لري دا به د مجید بابر په دې رپورت کې وورو
اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې د ایوان صدر سره په ګډه د جینکو د تعلیم د ودې لپاره یو کمپاین پیل کړي د کونسل چیرمن ډاکټر قبلایات د جنورۍ په 28مه مشال لیدو ته وویل چې عالمان د جینکو د تعلیم د ودې سفیران په نامه د دې کمپاین پرانیستونډه د 28مه کال د دسمبر په 28مه د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وکړه او په عملی توګه د دې کمپاین د پیل نیټې په اړه مشاورت روان دی دا چې په پاکستان کې د جینکو د تعلیم د ودې لپاره د عالمانو د کردار ضرورت ولې پیښ شو په جواب کې ډاکټر قبلایاز وویل
صرف د ایوان صدر د صدر مملکت حوصله افزائی دا او التمنګ دا تحریک لانچ کړي هم دې نو دا غي یقینا چې د صدر صاحب مون سره ډېر اٹ تعاون دې صدا سے خاص تاریخ لیا نه مقرر شوې مونږه په مشاورت په عمل کې روان په اسلامي تاریخ کې هم ډېر خوانده او تعلیم یافته زنانا اوی قائدانہ کردار ادا کړی دی نو مونږه دا امید دي چې چرته علما دا تحریک په خپل سرپرستی کې والی نو امید دي چې زنانه او په ګڼ شمیر کې تعلیم طرف ته راشي
د دې کمپاین د پیل غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر ډاکټر عارف الوی ویل چې د ټولنې د یو شمیر ستونزو حل د جماعتونو د مثبت کردار لامل ممکن کېدای شي او هغه سیمې چرته چې سکولونه نشته نو د سحر نه تر ماسپخین تر مونږ پورې د جماعتونو ودانۍ د سکولونو نه د بهر ماشومانو د تعلیمي زده کړو لپاره کارېدلی شي ولسمشر په پاکستان کې د تعلیم د بې برخې ماشومانو په اړه وویل
32% لړکیا
د تعلیم وړ 2.5% نجونه او 20% هلکان لسکولونو بهر دي نو د هلکانو په مقابله کې زیات نجونه سکولونو ته نه دي دا 10% فرق به موږ کمو بیا صرف 14% نجونه تر نهم سنف یا ټولګي پورې زده کړو ترسي دا په دې ټولنه کې لنجونو سره بالکل انصاف نه دی.
بلخوا د 2021 کال په اکتوبر کې ترسره شوې د بینظیر انکم سپورت پروګرام د یوې سروې لمخه په خیبر پختونخوا کې د 15 نه تر 14 کالو پورې 11.5 میلیونه سکولونو ته تلونکو مجموعي ماشومانو کې 2.5% د سکولونو نه بهر دي. خود خار باجوړ په یو سکول کې استاد دینه خان وای چې د قبایلی زلو د جنکو په اکثر سکولونو کې د سکول د اوبو بجلی او چار دیوارۍ تر څنګ هیڅ بنیادی سہولتونه نشته او زیاتوي چې خوش قسمت هم مور پلار می تر اعلی د کړو پورې ملاتړ کړي. خو په خاصه توګه په قبایلی زلو کې د جنکو د تعلیم پر مخ کې دودونه دستورونه تر ټولو لوی خندان دي. دینه خان د دلیل په توګه یو واقعیا بیانوي.
سره د سکول سره ټچ یو کور و اجنه و سکول ته نه راتلله. یو ورځ سکول ته راغلی وه وداوت ماما دا ولې یونیفارم نه ده چلو زه تره نه په پټه راغلی ماما ولې یو ورځ سکول یونیفارم مې واچول وی تره مې واپس تمانچه را واغسته خو ته سکول ته ځې نو ستا خیر نه شته دی بیا ته زه مور دلی وو چې اجنه مې خلاصه کړم کله به تره چرته تللی وو بیا به نو نه دا به سکول ته راتلله.
خود کرم قبائلی دلی د لقمان خیلو ریحان حسین وای چې په حجرا جماعت او چم گاوند کې هر ډول سپور استغیز غملی او خپل لور زینب بتولی دا محل د اسلام آباد په یو پوهنتون کې لوړې زده کړې کوي. د قبائلی روایتو په اړه ریحان حسین وای
نور څنګه صدا بجنکی به سارا سبق یای نه لته جی خلوب لل دوه ګرون کور د تیو کور نه بچو بسل سغت سکول ته کې روانه کې بیاي نو خلک سره کیږي کا بل کلی کې د سکول نه وي لکه مخکې سکول لا نه وتين 400 کله د خستر کله لقمان خیل د کی سکول نه و ګر سکول.
بلخوا مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي رضیا محسود وای چې اوس د جنکو د تعلیم په حواله د قبایلو سوچ کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی.
مختبه خلک دا نه وختل چې په خوند لونه باندې تعلیم حاصل کو اوس خلک دا غواړي چې هغه تسکولونه فنکشنل شي. زمونږ فیمیل ټیچرانه چې کومې دي اوس پر خپلې ذمہ داری په شانتي نه پیژني لکه سکولونو کې د ریګولر ډیوټیانې نه کوي چې دا د ټرایبلز ایریا چې کوم جنکې دي د هغه تعلیم په لار کې ډیر غټ رکاوټ دی.
مشال ریډیو د حکومتي دریز معلومولو او د نجونو د تعلیم په حواله د حکومتي تګلارو په اړه د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د محکمې مشر شیخ ابراهیم او صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته د جنوري په 11مه د یو شخصي ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې شهرام ترکی ویلي چې د کورونا وبالا ملا د تعلیم په برخه کې ډیر ځان شوی دی. حکومت هڅه کوي چې د سکولونو نه بهر ماشومان زده کړو ترستانه کړي او په سکولونو کې بنیادی سہولتونه برابر کړي. هر کال د جنوري په 23مه ملګری ملتونه د تعلیم نړیواله ورځ لمانځي. د 2022 کال د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د تعلیم لورې او بڼې بدلول موضوع ټاکلې ده. شارام ترکه ویلي چې دوی هم د هر چا لپاره د یو ډول نظام تعلیم په اړه ګامونه پورته کړي چې پکې تر ټولو مهم په سرکاري او شخصي سکولونو کې تر 5م ټولګي پورې د یو رنګ تعلیمي نصاب رایج کول دي.
دا مشال ریډیو ده.